السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه امید زهیر مالمو د ازادي راډیو د خبرونه کې هرکلی کوم. خبرونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره په افغانستان کې د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي. د ادارې پرون په خپل اکسپانډ لیکلي، دا زیرمې به د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته جوړې شي چې یو لور ته د سیلونو د بهېدو مخه ونیسي او بل لور ته به د بارانونو له ورېدو سره په دې زیرمو کې د کرنې لپاره اوبه خوندي شي. د اوبو د زیرمو د جوړېدو دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر تېره اونۍ وویل سږ کال په افغانستان کې اورښتونه ډېر کم دي چې د سختې وچکالۍ اټکل ترې کېږي. د افغانستان په بدخشان کې د نسکورې شوي روسي الوتکې ژغورل شوي پیلوټ د عامو افغانانو ستاینه وکړه چې له دوی سره یې مرسته کړې ده. دیمیتری بلیکوف په مسکو کې پرون خبري غونډې ته وویل، تاسو ښایي د افغانانو په خوی بلد یاست چې دوی مرستې ته راغلل او له موږ سره یې همکاري وکړه. او روسي فالکن لس الوتکه چې د پیلوټانو په ګډون شپږ تنه پکې سپاره وو، د جنوري په شلمه د بدخشان په فضا کې ورکه شوه او بیا د یکشنبې په ورځ د بدخشان په کوفه آب غرنۍ سیمه کې وموندل شوه. په دې پیښه کې دوه پیلوټان او دوه تنه نور ژوندي پاتې شول. پیلوټ بلیکوف وویل چې د یخې هوا له امله ماشین ته د تیلو په لیږدېدو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې الوتکې سقوط وکړ. د خوست له هوایي ډګره کابل او متحده عربي اماراتو ته الوتنې پیل شوې. د هوایي ډګر د جمهوریت په وخت کې د 991 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شو. له هوایي ډګره پرون د اریانا افغان هوایي شرکت یوه الوتنه د متحده عربي اماراتو الاین ته وشوه. له کابل په همدې ورځ د اریانا هوایي شرکت یوه بل الوتکه خوست ته ولاړه. د طالبانو ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په اکسپانډ لیکلي، تر دې وروسته به د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکې له خوسته د اونۍ دوه ځله کابل او الاین ته الوتنې کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تهران ته د خپل سفیر د رسیدو او اسلام آباد ته د ایران د سفیر د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د دې وزارت وایاندې ممتاز زهرا بلوچ تیره شپه په اکسپانډ لیکلي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تر تفاهم وروسته د پاکستان سفیر محمد مدثر ټیپو تهران ته ولاړ او د ایران سفیر رضا امیر مقدم پرون اسلام آباد ته ستون شو. ایران د جنوري په 14مه د پاکستان په بلوچستان کې د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ او ویل چې د جیش العدل وسوالې په نخښه کړې ده. په ثواب کې د جنوري 14مه پاکستان د ایران په خاوره کې یو شمېر اهداف وویشتل. او د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د خپل څو تنو هغو کارکونکو په اړه یې تحقیقات پیل کړي چې تور پرې پورې شوی دی چې پر اسرائیلي د اکتوبر 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. دا بریدونه حماس ډلې کړي وو چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې له دغو مشکوکو کارکونکو سره یې اړیکې پرې شوې دي. واشنگټن وایي تر هغو به پر دې ادارې خپلې مرستې بندې کړي چې دا پېښه سمه ونه څېړل شي. اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل ویلي چې اروپایي ټولنه به دا مسأله وارزوي او بیا به خپل پریکړه اعلان کړي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونورو اونیزو پروګرامونو چې نیمه نړۍ او درسي ساعت دي د هغوی لپاره جلا شوي، خو له هغې وړاندې څو راپورونه واورئ. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانانو اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي په افغانستان کې د بېوزلو شمېر ورځ تر بلې ډېرېږي. ډبلیو ایف پی په یو نوي راپور کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته په کتو کې له اړمنو سره د مرستې لپاره د 28 میلیونه ډالرو بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وړاندې ویلي، په 2024 کال کې 9.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکړ چې په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د دریم او څلورمې کچې د بېوزلو شمېر له 14 میلیونه او یو لک څخه 15 میلیونه او اتو لکو ته ورسید. څلورمه کچه بېوزلي هغه ده چې خوراکي مواد چاته نه رسیږي. دریمه کچه بېوزلي بیا هغه ده چې خوراکي مواد کله چاته ورسیږي کله ونه رسیږي. د ویب ریلیف خپرونه چې د ملګرو ملتونو د مرستو راپورونه خپروي په خپل پرونی ګڼه کې خبر ورکړ چې اوس افغانستان 60% ولس له بډنی وضعیت سره مخامخ دی. په دې راپور کې راغلی دی چې د خوړو نړیوال پروګرام په 2023 کال کې نږدې 19 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې خوراکي مواد، پیسې، د ښوونځیو زده کوونکو ته له غذایي موادو ډک خواړه او له خلکو سره د څارویو په برخه کې مرستې وکړې. ازادي راډیو ته هره ورځ د افغانستان له بېلابېلو سیمو خلک شکایتونه راستوي چې مرستو ته ضرورت لري. له دې ډلې د دوو تنو څرګندونې لرو چې خپل نمونه یې نه دی اخیستي.
دا هر څومره چې د مرستې د دولتو له خوا سره روان دي ټوله طالبان خپل پښه کوي، خوار او غریب ته هېڅ چیم نه ورسېږي. نام ستا بس ماج د غریب په نامه روانې دي، روانې د طالبانو ژبو ته.
ټولو مسیحیانو څخه ډېر خوشحاله یو، کورې ودان نظارې وادي ښه سروې وسو، ټولو مسلمانانو ته مرسته ورسېده غریبانو ته. خو دلته ډېر غریبان دي، د ارغنداب په ولسوالۍ کې مثلا باید دې څه توجه ورته وسي. مثلا دونه مسکینان خلک شته چې د ماښام ګوله په کور کې نه لري.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سږ کال نږدې 4.5 میلیونه افغانان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ شوي دي. په دې راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د مرستو لپاره تر ټولو سختې میاشتې چې خلک ډیر اړ دي له نومبر تر مارچ پورې موده ده، یعنی د منی له اخیره د ژمي تر پای پورې وخت. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې پروسږ کال دوی سمه بودیجه ترلاسه نه کړه، چې له امله یې 10 میلیونو افغانانو ته خواړه برابر نه کړل او یوازې تر 3 میلیونه ډیرو اړو کسانو ته مرستې ورسولې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ټینګار کوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې له اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره 260 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي دي چې د 2024 کال په ترڅ کې له افغانانو سره د مرستو لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا شته.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ورسله دي چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د خپل فعالیت د بندیدو خبر ورکړ. یو شمیر خبریالان په دې اړه اندېښنه ښایي. دوی وایي د بعض خبریالان او رسنیو پر وړاندې پرتې ستونزې لا نورې ډېرې کړي. نوې لڅ باندې یوې نیمې لسیزې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونه تیرونه ودرول. د پنځشنبې په ورځ د مؤسسې مشر عبدالمجیب خلوتګر په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته استولای ویلي د افغانستان د سیاسي وضعیت او نامناسب شرایطو له امله به د نوي دفتر فعالیتونه د موقت وخت لپاره بند وي. تفصیل یې په دې راپور کې واوري.
د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر نای په افغانستان کې لولسو کلونو وروسته خپل فعالیتونه ودرول. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته په یو لیږل شوي ویډیوي کلب کې ویلي چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت او نامناسبو شرایطو ته په کتو به دوی د موقت وخت لپاره په افغانستان کې خپل فعالیتونه ونه لري. ښاغلي خلوتګر په دې ویډیوي کلب کې ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به وروسته رسنیو سره شریک شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وروسته به هیڅ حقیقي او حکومتي کس په افغانستان کې د نوي بنسټ استازیتوب نه کوي. نوموړی د خپلو خبرو په یوه برخه کې وایي
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسي
په افغانستان کې د اوسنیو نامناسبو سیاسي حالاتو له کبله د نوي د دفتر مشرتابه غړي چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوي د 1402 کال د جدي په میاشت کې په خپل ورستۍ غونډه کې د پریکړې ته ورسېدل چې په لاندې مهاله توګه په افغانستان کې د نای د دفتر فعالیتونه ودروي.
موقت در داخل افغانستان متوقف بشه.
په افغانستان کې د خبريالانو د دې ملاتړي بنسټ د تړل کې دوله عمله یو شمیر خبريالانو اندېښنه ښودلې ده. دوه خبریالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نمونه واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
در شرایط کنونی که افغانستان به خبرنگاران افغانستان
پوسنه حالاتو که چه افغانستان افغان خبریالان او په ټوله کې د افغانستان د رسنې ټولنه لګنو ستونزو سره مخ ده، د نوی د فعالیت تړل د اندېښنې وړ دي. زه د یو خبریال په توګه د دغه وضعیت په اړه اندېښمن یم. کاش د بنسټ د فعالیت تړل نه اعلانول او د پخوا په څېر د خبریالانو د ترڅنګ ولاړ وای. دا واقعا د تاسف ځای ده. زه فکر کوم چې د رسنیو په منځ کې به یو لویه نیمګړتیا رامنځته شي، ځکه چې دې دفتر ته د خبریالانو د ملاتړي دفتر په سترګه موږ کتل او ډاډه وو.
په افغانستان کې د نوی دفتر تړل کېدل د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د مسؤلینو غبرګونونه هم له ځان سره لري. له افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان د مشرتابه بورد غړي عبدالغفور لیوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
رسنیو او رسنوالو باندې فشارونه ورځ په ورځ زیاتیږي او اساسا د خبریالانو له حقونو څخه د دفاع مؤسسات او بنسټونه مکلف دي هغه د خپل جوړښت او د خپل وجودي منطق پر اساس چې د رسنوالو د خبریالانو او د رسنیو له حقونو څخه دفاع وکړي. هغوی پرې نږدي چې ونیول شي. دغسې یو نظارت او د رسنوالو له حقونو څخه دغسې یو دفاع اوس په افغانستان کې ممکنه نه ده. د دې دپاره چې نه ځانګړي قوانین شته، نه ځانګړي کمیسیونونه د رسنیو د تخطي کمیسیون او نه هم ځانګړي محاکم، نو په دې اساس زه فکر کوم ټول هغه بنسټونه چې د رسنیو او رسنوالو له حقونو څخه دفاع کوي اوس یې لاسونه تړلي دي.
نای د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړی دفتر په 2004 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. دغه بنسټ په کابل او ولایتونو کې دفترونه او استازولۍ درلودې او یو له هغو بنسټونو څخه و چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ کاوه. یاد رسنیز بنسټ په افغانستان کې د کار په څه باندې یوې نیمې لسیزې کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه وخت په وخت راپورونه خپاره کړي. همداشان د خبریالانو پر وړاندې د پیښو د مخنیوي، له رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ، د ظرفیتونو د لوړولو او د خبریالانو د مسلکي روزنې په برخو کې یې کار کاوه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
کندهار ته له پاکستانه تازه راستن شوي کډوال له بیروزګارۍ شکایت کوي او وایي د کار د نشت له امله ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تودې په خبره پر راستن شویو کډوالو کې مسلکي کسان هم شته چې باید په دنده وګمارل شي او غیر مسلکي کسان ته بیا د کسبونو د زده کړې زمینه برابر شي. بلخوا د طالبانو حکومت د کندهار د کډوال چارو ریاست مسؤلان وایي د وساتو په مرسته یو شمېر کډوالو ته د کوچني کار روزګار زمینه برابره کړې ده.
احسان الله د خپل کورنۍ سره یو ځای دوه میاشتې وړاندې د کندهار د سپین بولدک لاري هوا تراستون سوي. احسان الله وایي د خیاطۍ مسلکي دی خو د بیکاری لامل د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه په وینا د خیاطۍ د ماشينونو د رانیولو توان لري. د دې خبره نورې د مؤسساتو له لوري ورکول سوي مرستې هم پر خلاصې دودي.
موږ چې دلته ناوله دی یو مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې وو ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دي مطلب بیکاری ډیر د ځوانان ډیر بیکار دي، ډیر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار سي.
په کندهار کې شمیر نور کډوال هم د بیکاری څخه شکایت کوي. د دوی په خبره دا مهال راستنسي مسلکي او غیر مسلکي کسان ټول بیکار دي چې د طالبانو حکومت او مؤسسات باید مسلکي کسانو ته کارونه ورکړي او غیر مسلکي کسانو ته د کسبونو د زده کړې زمينه برابره کړي.
اتاوله ماجر د پاره خو نو چې داسې ځای پیدا کی مزکی او پیدا کی د خډیر ماجر دی یو نه دی دوه نه دی زر نه دی پنځه نه دی چې ځای پیدا کی دی په کار اخته د پارکی په الکسی او د پارکی کو کی کارونه وکي.
مانو ګل محمد درې میاشتې کې چې زړه پاکستان سره غوړي موږ خو ته په کار اخته خو موږ به کار یو او چې موږ د کار زمينه برابر سي یا موشي حکومت یو کار موږ ته برابر کی. څنګه خو نو اوس یې مې دی بوټي مو غوښواړی چې بوټي پیدا کړو سرایونه په کرایې دې په د ملک وطن کې نو موږ شي وسنلرو.
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست د کډوالو د مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی د یوې موسسې په مرسته تر سلو زیاتو کسانو ته د کوچنیو کاروبارونو زمینه برابره کړې او نور هم په دې برخه کې هڅو ته دوام ورکوي.
کوششونه روان دي د ډیرو مؤسسو سره مجلسونه سوي دي چاته د مشترخانو پر برابر چاته د استلاده کښنی کاروبارو پر برابر د خیاطانو د پاره او